سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت سلور بجیدی مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونه مطلب تل شو خبرونه لرو. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په سوار مسولیتونو کې شدید ورختونو او سیلابونو د اټکل راپورونه ورکړل شوی دي. طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د افغانستان د پیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، قربان، کنړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او شمیر اړوند سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورخت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. کته چې په دې ورسته کې شمیر ولایتونو لدې دلې ننګرهار او کنړ کې شدید ورختونو او سیلابونو خلک ته مالی او ځنی زیانونه اړولې دي. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږنورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شو دی. د سمنګان د امنیت قمندانې وین اشمت الله رحماني کورنۍ رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه ماسپښین د سمنګان په رباتک سیمه کې یو فورتنار ډاله موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم صبر کړي او د ښځو ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شو دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شو دي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایه او اطلاعاتو ادارې وایي سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ادارې پی وی خبر پڼه کې چې نن یې خبره کړې ویلي دي د غنمو حاصلاتو کې د زیاتوالي په اړه د معلوماتو د ریموټ سننګ یا لری د معلوماتو راټولولو د ټکنالوژي او سټلایټ د عکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پڼه کې اندازه ویل شوی چې سږ کال په ټولو واد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي او دا اندازه د تیر کال پرتله د غنمو حاصلاتو کې 10% زیاتوالی ښیي. په وخت ورختونه او په ځینو ځایونو کې کوکنارو پر ځای د غنمو کار د غنمو فاصله کې د دې زیاتوالي سبب شوی دی. د ادارې په وینا د غنمو فاصلاتو کې د دې زیاتوالي سربېره سکل له هم افغانستان شاوخوا 2 میلیونه میټریک ټنه غنم واردولو ته اړتیا لري. په دې اړه دبليو پی د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې څکم 3 میلیونه وګړي اجل بشین ورسته ته اړتیا لري. دغه سازمان د معلوماتو مخکمل د دې 3 میلیونه څخه زیات ماشومان په ګډون 3 میلیونه افغانان د خوارځکی سره مخ دي. د لوبولو ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنی اسیا د والیبال د سیالیو په دویم کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه‌شنبه د اقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال د ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله. دا سیالي د ازبکستان د تاشکند په ښار کې د منځنی اسیا د شپږو ټیمونو په ګډون د زمري د میاشتې په 20مه پیل شوې ده او پنجشنبه پورې د سلواغې په درمه به پای ته ورسیږي. د نړیوال حالاتو بیا د امریکا د دفاع وزیر لیویټ اسټرن د اورکان چاورواکو ته ویلي چې هیواد به کیف ته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هرغسه چې هغه صبر کړی چې ارتیا ورته ولري. تازه دی راډیو د خبر د مرکز لمخې اسټرن دغه څرګندونه د اکتوبر په 20مه کیف ته رسیدو وروسته وکړي. په عین حال کې ماسکاو د اوکران په خارونو او د هغې واد زیربناو باندې د نوي بریدونو څپې پیل کړې دي. بلکې په دغو بریدونو کې زیات ملکی وګړي ټپیان شوي دي او دغه واد مهم بسټونه ویل شوی دي. بریټانیا اوکراین ته د نورو وسلوالو د وسلو د پیرلو 2.4 میلیارډ ډالر پور ورکوي. د بریټانیا دفاع وزیر جان هیلی نن دا خبر په داسې حال کې اعلان کړ چې اوکراینی ځواکونه په ختیځ کې د روسي ځواکونو د سخت بریدونو پر وړاندې په جګړه کې بوغدي او هر ورځ د اوکراین پر خلونو او تاسیساتو د روسي لخوا هوایي بریدونه د پام لري. روسیه خبرم دا چې د امریکا د بارنوی چار وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ منځنی ختیځ ساتلل چې په غزه کې دوربان در وصولل لپاره نوې هڅې وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشری ټاکنو ته دوه ونې پاتې دي، بلنکن د حماس مشر یحیی سنوار وژل کېدل د اوربان لپاره یو نوی فرصت ویني. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ژوند یو مخلوقاتو د اکسا ویډیو پر سر بندیز
البته دغه کمرې ملګری دې نه راوړي. آډیو پروګرام کراځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي جاوید مومن نادرکه کېدل پر افغان جنو د بندیزونو په تړاو د یو شمېر سندرغاړو ځانګړي سندري
زما
خپرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په ختیز لغمان او ننګرهار ولایتونو کې شمیر خبري اعلان وایي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر په غونډه کې خبري اعلان وته د تصویر او فلم پر اخیستو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره دولتي ادارو لخوا ورته ویل شوی و چې په دغه ناسه کې د خبرو جوړولو لپاره باید یوازې غاک ثبتونکي آلې له ځان سره ولري. خالد حنفي وړمه ورځ ننګرهار او پرون لغمان ولایت ته تللی و. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي دي چې د دې روحیا سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز تدریجی ډول پلی کیږي، خو خبر اعلان د خپل کار پر وړاندې خاندې غړي. نور جزئیات پراپور کې.
په افغانستان کې د خبر اعلانو لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انزور او فلم په اخیستلو بندیز لګولې. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر خالد حنفي لغونډې وړاندې د ولایت د ویان لوري خبر اعلانو ته پاستول شوي غږیز پیغام کې ویل شوي چې غونډې ته د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ ثبتونکي آلې راوړلی شي. د ولایت د ویان عبدالمالک نیازی دا غږیز کلپ له ازادي راډیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده ته به دې ناسته له ولسونو مسلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګري دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
په لغمان کې یو شمېر خبر اعلانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ناستې یوازې غږیز راپورونه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي له دې وړاندې د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ په ننګرهار کې و. په ننګرهار کې یو خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې له لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنه کړل شوه.
هیڅ یو خبریال حق نه لري چې ځان سره غونډې ته کمره راوړي. ویل چې د ژوندیو موجوداتو انځور اخیستل، ویډیو اخیستل دا ګناه ده. موږ ته د ویډیو اخیستلو، موږ ته د انځور اخیستلو هیڅ اجازه رانه کړل شوله. دلته تلویزیونونه والا موجود و، هغوی راپور نیمګړی شو، هغوی راپور تکمیل نه شو. شاپی رسنۍ موجودې وي او کمره موږ سره ډېره ضرور ده. دا د خبریالۍ سره تړلي وسایل دي.
د ننګرهار خبریالان وایي په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنی ده چې دوی باید د خبریالۍ دندې پرېږدي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو حقونو تجمن دي، خو خبر اعلان په ټینګار سروي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پری بندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او یو شمېر نورو ادارو له دې وړاندې د خوست، کندهار، تخار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو له لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خپرولو بندیزونه لګولې دي. د طالبانو حکومت د تیر اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو سلوخ پرولو بندیز لګیدل. نږدې دوه اونۍ مخکې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ای اف پی سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له غبرګونونو سره هم مخ شوي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې یوازې به غږیزې خپرونې ولري. خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ولتروسا چندی ویلی.
پرمده موضوع ازادي رادیو ته د یشمیر اردوونکو را رسیدل پیغامونه ورو.
نو می شوانه په پلزه ده د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغ سوی ما. دغه وازی می مخکې هم اوریدلې وی چې د دې وروسته به هغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول باندې بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دې ویل چې ما یوې شاګرد دی جریده جوړه کړې وړې رخلې جریده په غو کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزکه چې ویلې چې دا دولت کې راسیایت راسی د معرف له طرفه بیا موږ ته انتقاد لاندې راځو. ناغه خسته جریده او غیر د شاګرد زحمت هغه ټول وای دی بند کړې ندیده ونیوه، یعنی بند یې نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال په دې وروستیو کې د حکومت له لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي په دې برخه کې دوی اقدامات کوي دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زمونږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي څو دوی وکولی شي چې په غږیزه انځوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
زمانم فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکی یم سې مخکې خبریال وم. البته اوسنی نظام یا امر بالمعروف د کمرو د بندولو امر کړی د س کمرې باید بندې سي هغه سې ژوندي سار یا ژوندي جسمونه که ښکاري نو هغه باید بند سي نور په رسنیو په تلویزیونونو په هغو باندې. نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیری ده او نه د خبریالانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره او تدامو خلکو لپاره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی جاوید مومن ځینې خپلوان دا کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکې نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي په اړه سخت اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته. د طالبان حکومت تر اوسه دغه ادعا نه رد او نه هم تاییده کړې او د استخباراتو عمومي ریاست وین یې په دې اړه یې ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نورحال په دې راپور کې.
په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو یو شنون کې جاوید مومن چې څه موده مخکې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه ځینې خپلوان یې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول سوی دی. د ښاغلي مومن دغه خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ له غرمې مخکې 10 بجې له خپله کوره وړل سوی او لا یې هم په اړه معلومات نسته. د مومن دغه خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کور ته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه یې ورښودلي دي. دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومن دې زر تر زره آزاد سي. که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله اکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړای دی. هغه مهال ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو یې زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد یې د خواله رسنیو ځینو کارونکو غبرګونونه هم راپارولي وه. تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خوله یې په لاس کېده زیات خپور سه او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دا یې باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې د په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولی چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نسي رابللی. په دې 93 کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی. هڅه موکړه په دې راپور کې په افغانستان دننه د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنونکو چې وړاندې په بېلابېلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خپرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو. خو له دې ډلې څو تنو یې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او له هېواده بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسي کولای. خو له هېواده بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هېواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه پشا کیږي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو ټاپه چاره د وګړو خبره کوي او په دې توګه هغه خپل ناپوهي د سوادي ظلم استبداد او خشونت د افغانستان په خلکو جاری کوي هغه د نظرونه پټ ساتي. البته موږ افغانان چې په بهر کې هستو ټول قوت د ظلمونه د دوی د جګړو استبداد را بربندوي.
د یادونې د چې رواني میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنون کوي جاوید کوهستانی هم نیولای و چې بیا څه باندې د شلو ورځو بند وروسته بیرته خوشی سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډله سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ څخه څو ساعته مخکې په اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوربان موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره سیمې ته ورځي. نور تفصیل د فرشته ساق پر راپور کې.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرایلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهرانه ځاني یا مالی زیان نه درلوده. د اسرایلو پوځ ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرایلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډېری یې د الوتکو ضد سیستمونو لخوا کشف او له منځه وړل شوي او په یو پراخه آزاد سیمه کې لوېدلې دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرایلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړلې مالی ادارې یې په نښه کړي. بلخوا امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د اوربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډيري جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو روپۍ ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د اسرایلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه څو ودانۍ په نښه کړې وې 43 تنو ته ورسید. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 55 کسان نو ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. یحیا سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حمله تر اغنل کیږي چې په نتیجه کې د اسرایلو د شمیرو لمخې 1200 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور یرغمل شوي وو. د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس به له منځه وړي او د دغه ډلې لخوا نیول شوي لسګونه یرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یو تلپاتې وربند له غزې څخه د اسرایلو د بشپړ وتلو او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې به یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزې په تړانګه کې د څه باندې یو کال جګړې په ترڅ کې تر 240,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړي او د غزې 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 90 سلنه یې بې کوره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو بیلابیلو لګیدلو محدودیتونو یو شمېر افغان سندرغاړي دې تیار کړي چې ځانګړي سندرې وایي. دوی د خپل هنر په ژبه د افغان نجونو او مېرمنو د حق لپاره غږ اوچتوي. نور جزئیات پر راپور کې.
پریمګ دې چې والو زم زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې
او چې افغان جون شپوت پات نشینو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په جبه د حق غوښتنه کوي.
پریمګ دې چې والو زم
سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس تورې تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وایي دې تر اوسه پورې پر افغان جنو خوځو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندرې وایي. د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو راګرځولې او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دي. په ډېرې دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کولو منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21 اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی.
شکسته درهای مدرسه بسته.
فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاس تللو هڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او ښځو د حقونو لپاره شوي وي.
تاسف باره، من متاسف هستم.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم. خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حقه حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانۍ سندرې هم راتازه کړې چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوي وي. ګودر زازی وایي دا سندره د زازیو ډیر پخوانی فلکلوریک اثر دی چې د ده په خبره شاوخوا اتیا یا نوي کاله عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیوالې پښتنې ښځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوې وه او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړه چې افغانه ښځه افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پې بندې دي. دا کله بندي مو په دې سندره کې دوباره راتازه کړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
افغانستان کې د خپل کلینیکونو شمیر مسؤلین وایي د تیر پرتله کار کم شوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د خلکو اقتصادي وضعیت پر کاروبار سیوری غوړولی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د زمان جمهوریت بخشای جلدی و زیبایی و واقعا طرفدار خدا داشت مگم در شرایط فعلی بعد از تحولات به این بخشا تاثیرات خدا
د کابل خار اوسیدون که او دخکلا او جلدی درملنه ده یو خصوصی کلینیک مسئول دکتر منصور هایکل دی چه وی پده ورستایو که پزنگری جول پتی رو دره و کلونو که دمراجی نوشمیر او کار کم سوای دی. د آزادی رادیو تا موبایل
زمان جمهوریت اوضاع اقتصادی هم فعلا که ده خوب ده
جمهوری نظام که درست به پرتلا ده خلکو اقتصاد نسبتا خوب خلکو با په خپل ښکلا او جلد مصرف کوو او ځان ته یې رسیدنه کولای شوه خو اوس داسې نه ده ځکه د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خلکو ذهن او فکر هم آرامه نه دی. هغه ډول چې زموږ کار پخوا جوړ و او تقاضا مو وه اوس نه خلک په هغو شرایطو کې دي او نه د هیواد اقتصادي وضعیت هغسې دی.
په کابل کې د ښکلا او جلدي درملنې د یو بل خصوصي کلینیک مسؤول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې لوړه بیه او پانګونه کلینیک جوړ کړ چې په خبره یې مجرب ډاکټران پکې وو خو وایي اوس له سقوط سره مخ او ډاکټران یې ترې بهر تللي دي.
فعلاً شرایط ډیر خراب دي. هیڅ کاروبار نشته. اوس مو نورې څانګې غیر فعاله شوي. مخکې مو په جلدی او د غاښونو برخه کې فعالیت کاوه. د جلدی برخه مو له منځه ولاړه. اوس د غاښونو څانګه هم له رکود سره مخ ده. د جلدی برخې ډاکټران مو له افغانستانه ولاړل. اوس یوازې د غاښونو برخه کې یو دوه درې کسه پاتې دي.
دغه ډاکټران او د کلینیکونو مسؤلین د جلدی ستونزو د حل او ښکلا عملیاتونو بیې هم لوړې بولي ځکه په خبره یې کارونکي ماشینونه ګران او د موادو بیې هم لوړې دي. په دې کلینیکونو کې اکثرا د جلدی ستونزو درملنې او ښکلا چې پکې د ویښتانو کرل د بڼو اوږدمهاله ایښودل په مخ او بدن کې د ژیل تزریق د وروزو ټټو کول د غاښونو جوړول او سپینول د بیلابیلو لیزرونو کارونه د اوږدمهاله نوکانو کرل او ایښودل د غشان د پازو او شونډو غټولو او کوچني کولو عملیاتونه هم پکې شامل دي چې په دې کلینیکونو کې ترسره کیږي. د یادونې ده چې دا کلینیکونه پرمختللي وسایل لري آن د انسانانو د وزن کمول او د غړو لویول هم پکې ممکن دي. دا کلینیکونه له شاوخوا 50 کلونو راهیسې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې زیات فعال شوي وو چې نارینه او ښځینه مراجعین یې درلودل خو ښځې ډېرې ورتللې. د کابل ښار دوه اوسیدونکو میرمنو نفیسې او مشګان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به مخکې دغو کلینیکونو ته په دوامداره توګه د ځان ښکلي کولو په موخه ورتللې، خو په خبره یې اوس دغه اقتصادي وس نه لري.
پخوا مخکې چې طالبان حکومت راشي، یعنی د جمهوریت په حکومت کې ښځینه او نارینه په دې ښکلا عملیاتونه ډېر ترسره کول، زیاتره نارینه به ویښتان کرل، ښځو به د ریزو د ویښتو او داسې نور د ښکلا عملونه به یې ترسره کول. اوس هم ځینې په سترګو لیدل کېږي، خو په هغه موارد ډېر نه دي، ځکه اوس اقتصادي مشکلات په کابل کې زخته ډېر سوي دي.
اوس ډاکټران نسته، فعالیت لري، خو ځینې خلک خپل خوړو ته ایران دي او ژمه خو مواد سوختونه دي ګران شوی ده، او اخیستلی نسي څنګه دا کارونه وکړي، خپله خرچې سم پوره کولی نسي، د شپې ورځ ډوډۍ خوړلو ته حیرانه ده څنګه ده په هغه باندې سوچ وکړي، خو سوچ نه کوم چې څوک داسې پیدا سي. نو
دا مېرمنې وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې د لګېدلو محدودیتونو له امله هم هغه پخوانی زړه او ښکلا او خپل جلد ته د رسیدنې لیوالتیا نه ده ورپاتې. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د راپورونو له مخې هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هېواد له سم نیمایي زیاتو وګړو اقتصادي وضعیت کمزوری او د دریو وختونو پوره خواړه نه لري. دا یادونې ده چې د دې مخکې د ښځو د ښکلا اړوند ځینې کارونه به په سینګارتونونو کې هم کېدل، خو وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د تیر 2022 کال په وروستیو کې د ښځو پر سینګارتونونو د فعالیت بندیز ولګاوه، ډیری سینګارګرۍ چې په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې په یاده برخه کې مسلکي زده کړې کړې وې، یا په کور کې ناستې او یا هم له هیواده بهر ووتې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکه چې له لسیزو راهیسې غیر فعاله وه، اوس بیا رغول کېږي او د خلکو هیلې ژوندۍ کړې دي. نور جزئیات په راپور کې ورو.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د فابریکې له فعالیت څخه هدف داو څو دغلته خلکو ته د کار زمينه برابر کړي او د غراز د هلمند د لبنیاتو محصولات ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي.
تجار یا سرمایدار سره دی د ایواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي، نو دې ته په قرارداد ور کړی ده او ماشینري یې اوس راوړې ده چې دا لبنیات په سوي او مدرن ډول په لکې.
پانګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټولو ولسوالیو څخه موږ چې ډیر راجمع کوو، دلته به راوړو پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به موږ سره 130 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و. دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه، ترڅو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
مزرور په دې ډیر خوشاله یم، مخکې دغه پرواز دغه ملکونه او د پاله سوي دغه وچ پاله کې زموږ ډیر په دې خوشاله کېږو، موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مراه سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکي دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداری کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمينه هم برابر سي.
دا خو د حکومت ډیر غټ کومک دی چې یوه د خلکو سره وکړي او دا کم کار چې وځي په مخه اخیستی دی، دا زموږ لپاره ډیر غټ وسایل دی چې دا او شی مې نه بیځای کېږي، هر شی مې په خپل وخت باندې پروش ته رسیږي.
د کرن ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند ولایت شاوخوا 50% خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي. په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یوه مهمه مرسته وي.